یا پېشمرګه د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 21مه او 22مه د کوردی ملیشو او ملکی خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو حمله په سوریه کې شوې دي. کوردی پېشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام هایی را که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرین. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزئی نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم.
ټول ملبانو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته هم یو څو شیبې وروسته بیا نوبت درکو چې تلیفون را وکړئ او زموږ له ملبانو څخه پوښتنه وکړئ. یو شمېر اوریدونکو د خبرونې په اول ساعت کې، البته د اول ساعت په وروستیو کې تلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. ځینو اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول، دوی ویل تلیفون کې ویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبري کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد قال شاغل او محقق دوستم او نور دوی چې دوی درې د جنگ خبري کوي او ولسمشر غنی د سولې خبري کوي. آیا د دوی د جنگ خبري د جنگ فرصت لمنز د سولې فرصت لمنز نه وړي؟ یو بل اوریدونکو عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخې څرګند شوې دي. دوی د شاغل او محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنس ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودن نه کوي. شاغل یوسفزای که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
په خل لکه څنګه چې سروبینه غوړو ټلیفون کړی وو، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبانو یو شمیر چارواکو سره به خصوص په قطر کې خبرې کوو، غوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پوخانی حکومت دی. په دې ګرام کو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو، خو چون کې افغان دولت او بل خصوص افغانۍ مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو لپاره د ځان او د ځان تر متول لپاره د شعار ورکول چې زړه غواړم طالبان مې ورونه دي، خو په هغه ورځ باندې یو ډېر ستر اشتباه دا وکړه چې طالبانو په قطر کې یو وړوکی یو متر بیرغ پورته کړی وو او د په اعتراض کوچ دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې، بلکې د ده په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خموکي وو، د دې امله خموکي وو چې هغه وخت کې امریکایي پوځیانو د وتلو مسلې وي، امریکایانو سره لا قرارداد نه و امضا شوی، نو هغه وخت کې یو خموکي وو چې امریکایان افغانستان او ټول وتلي وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وتلي وای. خو ښکاره شوه چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کېننستو هغه موکې له منځه ولاړه او بانه دا شوه چې دوی هلته یو بیرغ درولی ده. حال دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول زما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیې لپاره جګړه ودرېږي، د هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې لپاره باندې ټکنی سول او د فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تګی کوي او چلو سره کوي، چونکه طالبان په خپله یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډېر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت ته یو نظامي قوت ته ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معامله وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم مذاکرات دپاره حاضر شوي دي، بلکې یو څه په مخکې تللي دي، هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی سره د دې چې یو کمزوری جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډېر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پرېږده چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. خو زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج دی د افغان حکومت دپاره چې دغه خبرې که مخکې دي او ورو ورو جزئیاتو ته داخلېږي نو د دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کړي. مثلا محقق صاحب دوستم صاحب دا نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګېږو. خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ پخوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصار ته رسېدلي وو، دوستم صاحب په مزار نه تښتېدلی وو. یعنی دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا طالبانو سره جګړې کړي او دغه کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران چې زما په خیال چې کله په 2016 کال کې طالب کابل ته راغلو یا غانا د طالبانو د راتګ وجه همدغه جنگي جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني له رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی ده، مشکلات به لري خو ډېر مثبت پوینټونه هم لري. افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسي په کار ده چې دغه حساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کړي. خو بیا وایم که ولسمشر اشرف غني سره دي چې کمزوري حکومت او نورې کوم وعدې چې کړي وي هغه ممکن پوره نه کړي. خو داسې ښکاري چې د دغه د اویا کلن ولسمشر یګانه ارزو دا ده چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پرېږدي چې هغه د سولې تاریخ وي، او د دې لپاره دی واقعا همکار کوي او ډېرې ترخې خاطرې هم په ځان مني، تاریخ تجربې هم په ځان مني، او دننه د هیواد دننه د ځینې کسانو نیوکې هم په ځان مني. خو په خپله داسې ښکاري چې دی خپله ډېر مصمم ده.
تشکر جناب
استاد، امیدواري لري او دا تر ټولو ښه خبره ده.
زنده بشن. تشکر آقای یوسفزای. مهمان تازه که ما پیوستن جناب دستگیر حجاب، روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستند. جناب حجاب خوش آمدین به برنامه. نظریات را تا به حال شما شنیدین، مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور، آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رسان؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه، به همکاران محترم شما و شخص جناب شما آقای امید برزبان و شنونده های بسیار محترم که همین لحظه صدای ما را میشنوند. و همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر. امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود، هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزانشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند. به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشد و سپری شود، و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره. به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است، اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبا و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامت هایی که در این زمینه وجود داره. خب طبیعی است که بله، مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره. ما شاهد این هستیم که در جریان در آستانه این مذاکرات و در جریان این مذاکرات جنگ جریان داشته و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبان برا انداختن ناامن شده. و یکی از گزارش‌ها چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 روستا در نتیجه تهاجمی که طالبان داشتند در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده. و این وضعیت نشان دهنده ای است که همزمان با اینکه مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره. و این بسیار طبیعی هم هست به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن با توجه به اینکه هیچ نوع پیش شرطی مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلام نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند. به هر حال من فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره. آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده های شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و نماینده های طالبا که دو طرف او را تایید کردن، این یک مرحله تازه هست و امیدهای را به وجود آوردن، نفس نشستن و مذاکره کردن و روی روی با هم گفتگو کردن، این میتواند گام های بعدی امیدهای را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران، برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان به ویرانه تبدیل کرده، یک راه حل پیدا شود. اما درک ما این است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسد کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارند، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حد اقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارند، در کنار ازی در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتاه آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که با کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارن. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تا وقتی تصمیم نهایی گرفتن نشده، ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره. همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن، اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ امین حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشه، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن و تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان های دولتی صورت بگیره، توسط ارگان های امنیتی صورت بگیره و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیره سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنند. جناب یوسف زای صاحب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال، چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشند، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم و عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که رمی دو وزارت بالخصوص استاد عطا وجود میارد و از امروز نیستن که بگوییم که امروز از خاطر که فشار سر دولت بیاره، سر طالبان بیاره، یعنی تو خودتارانه بیانا میته یا زید نفیز گپ میزنه، این از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتونه تو واقعی حقیقت هستن که ولایت آن را تبدیل کند یا از مقام شورا تبدیل کند. به هر حال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه
یک چلنج هستند و گفته می شود که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردن که مذاکره به طالبان چیز آسان و آسانتر نیستن با عناصری که در دولت موجود وجود دارد، شاید به آسانی آمدن طالبان یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافعشان هستند. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبان شاید یک مشکلی نباشد، طالبان هنوز متحد هستند با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیری واضح از یک سو دیگر سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبان یک کمانده متحد هستند و علاوه طالبان با املا عمر باشه یا نباشه، لیکن گفته می شود که نام متحد و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است در خصوص در قبال صلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک شاغل دستګیر هوشبر وویل چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري. دا هم یو پوښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه داسې نه ده، او کچرتي لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري؟ یعنی کله وغوی غواړي چې سولې وکینو په مقابل کې کوم امتیاز ورکول ته حاضر دی؟
چې مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي. مهم دلیل هم دا دی لکه څنګه چې د اوس جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولت چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفینو سره یې طالبانو سره جګړه وکړي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري، نه د خطره کېدی شي خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي. اما خبره دا هم ده چې په داسې یو دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي، رښتیا هم د یو داسې ستراتیژي مطرح کول اصلا د تصور نه هم لرې خبره ده. زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مری کې وشول، د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول، دغه نظرات یو شان نه وو. د خارجه چارو د وزارت معین خبرې یو شان وې او د دې هیئت چې د افغانستان د خانتله و د فوزي صاحب خبرې بل شان وې. نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو. نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د متحد موقف نه د واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي، نو دا برښتیا هم د ستراتیژي کموالی دی. او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب د حکومت هیڅ غړي هیڅ چارواکي عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی، ویل کیږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري. دواړو د سولې خبرې تایید کړې دي.
خبرې ته بیرته راځم چې د مری په مذاکراتو کې یو شمېر زیاتو ګډون کوونکو داسې وویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې ابتدایي د سولې په موضوع باندې ابتدایي خبرې شوې دي، مګر فوزي صاحب په ډیر سرعت باندې وویل چې طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه و. نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي، نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو. هغه هیئت چې دوی ته اینو کړی دی، دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته. نو فکر کوم چې د دولت په اسکسویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي، او که موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بل سره یو شان نه دي.
تشکر جناب دکتر صاحب. اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه. همچنان سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی را با خود داریم از لندن. دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم هم در این بحث با ما هستند و عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن که حالا تلفنشان قطع شده دوباره کوشش میکنیم اونها را با خود داشته باشیم در بحث. حالا فرصت کوتاهی میتیم به شنونده های عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. چشم برای اسمس هایتان هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام پر تاسو مرزوان صاحب، پر سره باندې او قدر مونږ یې منو باندې یو څه مبیا د اختر مبارک صاحب له
سلامت
د زبر ویلای څخه
خوشاله مې راغلم. تاسو بفرمایئ.
ډیر جاته مننه. شاکر سلمان صاحب، څوار لسکاله د سولي هڅې وسوي، اما کومه سره ولنه مشتر لاس نه کړل. خپل رئیس جمهور حمید کرزی صاحب پر وتی د سولي په اړه کې شلواري می پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې برخه کې زه کامیاب نه شوم او دغه یو نه هلی د افغانستان خلکو ته پاتې شو. دا چې افغان ولسمشر د ویشي راډی سره د ویشي سات سره د افغانانو من سره دی او د ولسمشر په توګه منتخب کیږي، متاسفانه وایم، متاسفانه وایم. بیا هم د یو ملي والد نظام سره مخامخ کیږي چې د یو شی ارادو سره رالی خو خلکو د خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وو هغه امکاناتو د پاره یې مساعد محکم پیدا کړله او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغییر ورکړي. دا دی چې د ملا محمود مار پیغام په مستقیم توګه سره په خپله طالبانو سره خبرې رسوي او په خپله د طالبان د رهبر ملا محمود مار اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا په خپله خوشحالي خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالي سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کیږي، دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسې ځینې سیاستین او په داخله حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې سفري سوله نه غواړي، دا بېله مسله ده. او ځینې مستاسي سیاستوالو څېړونکي لرو چې د خلکو پر اسهانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی، ولس پر ډلو باندې یو شر سوی دی، ولس د خلکو سره دی، ولس احزاب سره دی، ځینې ولس تاریخ ملاتړ کوي. دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدوار یو. پوښتنه به مې دا وي درنو مېهمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟ دا به تر څوره
سید ډېره مننه کور. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خب تلفن چون قطع شد تا ای که تلفن دیگه دوباره وصل میشه چند پیام را میخوانیم که از طریق اس ام اس شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن به شماره 818 البته از طریق تلفن های افغان بی سیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح هست اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها، پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی خوشید.
السلام علیکم، جوړه که خیر خیر.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
حدا جان شیدم ورده گوتخه.
مهرباني کوسب.
زه یو نظر لرم.
بفرمایئ نظرتون را بگوین.
تقریبا دا یو کال مخم داسې یو پروګرام تاسو جوړ کړو، جما خو نظر وړاندې کوم، ما غا نظر وړاندې کوم.
یو څو پښ نظر سن یاد ما رفته، لطفا تکرار کړئ.
دا چې دا وړي نشړې کی.
صحیح. بس
هغه مثال موږ ته کړی چې دا وړي نشړې کیږي فوس.
بس سې تاسو په خپل خبره کله کولار یاست؟
چې هغه نو نو دا د دې نه لسی دی شهیدان ورکړي دي نو دې نه پریږي. دا د ځل څخه خاطر نه و، خاص سره نه ځان خاطر غنی و. دا ځکه چې طالبان راغله به هیڅ جنگ سره ونه کړي. مطلب دې خو
څنګه جنگونه کو تر اخره پر جنگ او ہدایت صاحب تر اخره پر جنگ وای ک جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هل ټوله اوریدونکو مننه نکو. زبیر لکندهاره له شغل سمی سوزی څخه پښتنه کړی دی، وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنې څوی. یو بل اوریدونکو انجینیر قدرت الله له کابل لیکلی دی دولت سوله نغواړي ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پښتنه وکړه، دوی د پښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبرې کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبرې وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښ ازي برسیم بش یوسف صاحب، یک شنونده خیلی زیاد انتظار مونده، خو تلیفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف صاحب
مهرباني.
بله، د طالبانو غوښتنې پخوانه معلومې دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډېر کوچنۍ ډلې هم وي، یو بل سره خبرو ته کینی دي، شرایطو لیست ډېر لوړ وي. یعنې طالبان ممکن اوس هم په همدې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت واړو او د ښځو په اړه باندې، د ګډ تعلیم په اړه باندې او نورو مسایلو باندې، خو څومره چې زموږ معلومات دي طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټیانې لري چې هغو د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 90% داسې مسایل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته، 2 یا 3% داسې دي چې هغو باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغو باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجیان دې ووځي، او اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجیان زیاتره وتلي دي، یو شمېر چې پاتې دي هغه هم اوس په مغربي جګړه کې نه دي. ممکن هغو دپاره داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې ووځي، یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي، او ظاهره خبره د افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او راد شي په دولت کې یو ځای شي. خو زما په خیال طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو 1400 کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي، یو کمزوری حکومت و او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري، او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي، یو سیاسي قوت باندې واوړي، او یو منظمه مبارزه وکړي، ممکن یو آزادو عادلانه ټولنو کې کېدی ټاکنو کې کېدی چې دوی ته خلک رایې ورکړي. او ضرور نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي، که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په صادقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي، افغانستان په ملي دایره کې راځي، نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې ګټور دی. او طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي، نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول او دوی ورته له خپلې زاویې یو اسلامي حکومت ویل، هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو برحال دوی هم پوره تیاریانې لري. تاسو ګورئ چې دوی دا پریکړه کړې ده چې افغانستان له مختلفو قشرونو سره، د پارلمان له غړو سره، د حتی خبرنګارانو سره په راتلونکي کې، د سیاسي ګوندونو سره په انفرادي ډول باندې خبرې وکړي، استاد محقق سره یې په ناروې کې خبرې وکړي. د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان دي د افغانستان د پارلمان هغه غړو سره چې هره ورځ د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي، په تلویزیون کې خبرې کوي، په رادیو کې خبرې کوي، هغوی سره په یو میز کې هغوی سره خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي. او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي، ورته د افغان دولت هم لوړ وي، خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي. او مذاکرات چې مخکې ځي، ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره اوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي څه وکړي، نو ممکن یو بوري حکومت جوړ شي، ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي، ممکن د ښځو دپاره علیحده تعلیم. زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو کې که مونږ سروې وکړو یا وګورو، کېدای شي اکثریت افغانستان خلک وغواړي چې جنکو تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي هغوی هم وغواړي چې دوی لپاره د دفتر وي، وظیفه وي، خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دي وي. یو ځل خبره وان چې افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب. ما په خیال کې مخکې ولاړ شي د ډیماندونه یا غوښتنې راکته کېدلی شي او یو خبره ورباندې کېدای شي او جوړجاړي ته هم رسېدی. تر ټولو مهم دا ده چې افغان حکومت څومره دغه خبرو ته یعنی تیاری لري بل تر تکو ګورو طالبان هم ورورو زما په خیال کله ذهني تور باندې خپل جنگالي دي ته تیاروي چې دا یو جنگ چې دا اوس یو افغانستان د خلکو ترمن جګړه شوی دا اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وجل یا ناټو افواج وجل اوس یو ځای کې ناستې دوی افغانان چې په خپل منځ کې سره وجني ملي اردو طالبان یو ننداره کوي نو د دې عمل زما په خیال اوس افغان طالبان هم بدې پوشي ودي چې دا جګړه نور هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواو په موجود کې په نوم باندې
خلک راځي. تشکر جناب سمی یوسف زای. جناب دستگیر اوژبر هم یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. اوژبر صاحب از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با اینکه خواسته های طالبان را بپذیرند، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشود که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند. فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره، حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
مرحله تازه است در مناسبات طالبا و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خواهد داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در این اصای رهبر طالبا صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده این است که بر اولین بار طالبا پذیرفتن که جنگ یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و این در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشد، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن، در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت بگیره. همونطوری که دوست دیگه ما اشاره کرد، علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نمایندهای طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات رویاروی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیرد. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل می رسیم. طبیعی است که قرائت که طالبا ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان،
بله بله فکر کنم چه بله بله
اجازه بدید بفرمایید. صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بپرسید که در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبا وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت میگیرد در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشد، ما به نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که
بله.
از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاهد درگیری های بسیار شدید یعنی طالبا و داعش در شرق افغانستان هستیم و یک رویارویی جدید یعنی طالبا و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبا از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
هست،
منافع فکری و ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام با یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همه ما برسیم.
سلامت وسه شغله دستگیر و جبر صابر لشکرگاه خلی کلیدی وای کچیری افغان دولت لیو واحد دری سخه طالبان سره د سولی خبری پر مخیونی سینو د سولی لپاره چمتو شوی طالبان به د سولی ل خبرو لاس واخلي. شریف الله لکنر خلی کلی وای ک د سولی خبری د پاکستان پر ځای په کابل کې تر سره شي نو فائدہ مند وي. متولا لکلیدی ل نامعلوم ځای طالبان به سولی ته حاضر شي خو پدې کې شکل رم چې چارواکي بیا د دوی د شرایطو په وړاندې ناندري جوړي نکری. سید آغا ترخیل هلمند لیکلی که سوله په پاکستان کې وشي، آیا افغانان هغه باندې باور کولی شي؟ نعمت الله له ورزګان له گیزاب ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما پوښتنه دا ده چې حکومت څخه غوښتنه دا ده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او که ډېرې ډلې. او یو بل اوریدونکی سمسور زادران لیکلی دی حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي. ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخیر تخنیکی ستونزه له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریز ولري. دغه کشمکشونه او دغه تصادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لیکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او بیا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته، دغه بېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بله لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان، افغان ولس هغه که د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني، نور جګړه نه زغمي.
بله افغانیت سره
درک نیست که ولی دوی
دا خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي، لیکن څه فکر کوي که چیرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسی شي طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري، آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر له پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي. لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې یې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی وی، لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه د په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولی کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي، ولی نور دوی هسې خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې را پیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته، لکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې طالبانو ته غوښن ځای ورنه کړ شي، ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولیکه د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړ شي. زه فکر کوم دغه دریځ درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریځ نه وي، ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلې دي، دغه نوی پړاو چې پیل شوی دی، دغه پروسه چې اوس تیاری ورته نور کېږي، ممکن له خطر سره مواجه شي.
دیر شد منم.
خور زنده باشن. جناب دکتر سب اکبر وردک، برداشت شما در کل از چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در مذاکرات، در باره مذاکرات با طالبان، بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان، موجوده افغانستان نمیتونه امرای طالبان قبول کنه و بعضی چیزهای فریز که میتونه بر میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه، چیزی که قابل قبول نیست، نه برای دولت افغانستان و نه برای رهبرایش. اصلی دموکراسی است. من فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامیست که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و عقد و شورای حل و عقد به این شکل مطرح میشه. ما چند پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبا یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگه طالبا روی اصل اصرار کنه که دموکراسی رو قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگه چی باشه و ذوق طالبا برابر نباشه، با خواهیدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا
شد. دکتر صاحب فکر کنم دیدوی کل چه دی شریعت یادوانه کبیم، فکر کنم چه دیدوی اصلی منظور داره چه حدود دی جاریشی، مثلا دیغل لاست دی پریشی، ده قصی تو خبری دی چه یا قصاص، ده هم دی افغانستان اساسی قانون و سر مشکل نلری فکر کنم. فکر نکنم چه لدی پورت دیدوی زیاد خوشتنی دی شریعت پا برخه کیوی.
و مدر حلقو که اسلامی حلقو که اس مطرح شوید یا تا داده سنگسار او دی لاسون و پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه تا عملی امکانی مطرح ندهی. به دی مانا بانده چه کسا هم دی پرنسیب لمخه داشت دول جزاگانی پا شریعت که موجودی دی، مگر شرایطی دوم را مشکلی چه تا سرکشی چه دیده عملی میدان که اتا دی صفر سر برابری و بولی سپکر کم دا موضوع دی حل لالر لری. مگر خبر دا چه طالبان باید خبرلو خانی و قرنوسایی تعبیر روزی است با اسلام که نوع تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ردلشی و توافق سر کولشی.
بله سب دیر زیادت مننه. یوسف زی سب تاسی پده برخی که سویست آیا دی طالبان و غشتانی با صرف امدوم روی چه حدود دی جاری سیا و کنه فکر کوی چه دی نظام دی بدلون یا فرزن لانتخابات و سر مخالفت چه شاقل اکبر وردگم ورته اشاره وکره دادی؟
مختلف وقتانی لری دوی بندیان و مسئله لری دوی دخبل سفر مسئله لری دوی شریف یعنی و سپوری زفکر نکم جدید واحد دا خبر لیکلی که یادی لاس پریک دلشی یادی رجم جاری شی
او دوی هم اوس په دې پوهیږي چې حالات تبدیل شوي دي، په نړیواله سطح تبدیل شوي دي، او د اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب په وخت کې چې کله قحط و څه وخت لپاره لاس پرې کول ودرول شو، ځکه چې شرایط داسې وو چې خلک بله لاره نه ورته چې غلا وکړي یا څه بل څه وکړي، خو هغه یو څه وخت لپاره هغه دپاره زموږ خلک او دوی سره کښېني. بنیادي هغه دا ده چې د اسلام خلاف کوم عمل ونه شي، یعنی طالبانو وخت کې شریعت و خو بیا هم غلا به کېدله، یعنی مونږ په یاد ده چې مونږ به د سپورټس میدان ته ولاړو، هلته به یو غل لاس پرې شوی و، خو چې بېرته به راووتلو خلکو به بایسکلونه ورک وو، نور چا بله غلا کړي وو. نو داسې نه وو یعنی عملي کوو. اوس افغانستان کې هم شریعت یعنی اسلامي قوانین شته دي، خو دا بېله خبره ده چې عملي کېږي نه. نو زما په خیال شریعت موجودګي د نظامي موجودګي یو خبره ده، او د هغه عملي کېدل بله خبره ده. طالبان شاید د عملي کېدو خبره وکړي، کېدای شي ځینې خلکو دپاره چې هغوی یا قاتلین وي یا خلک وژلي وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زما په خیال مونږ په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستانو وخت و مونږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو، په کلونو یې سره ووژل، حتی یو بل باندې د کفر او اسلام تپې لګولې. خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو، جګړې کړي، اوس په پارلمان کې ناست دي، یو بل سره په اېتلاف کې دي، یو سره ملګري دي. نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي، په خټه کې همدغه طبیعت پروت ده، که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنې طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله. یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو، او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورښودلی وو، هغومره یې په ذهن کې ناست، د هغې نه زیات وروسته فکر نه و کړی. نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو، مصر، سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فکري کسانو سره وګوري، هغوی نظر واوري، ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي. خو بهرحال طالبانو ته ټولو غټ مشکل دا ده چې اوس هم دوی قوي دي. زه فکر نه کوم چې دوی ضعیف شوي دي. دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی شي، او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده. هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی. هغوی وایي چې طالبونږ یو جهادي وظیفه ده. خو بهرحال امن زمونږ ټولو ضرورت ده، او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي، او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشرتابه رامنځته شي، نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي، یو بل سره خبرې کولی شي، او د افغانستان آینده لپاره یو امید را پیدا کولی شي.
ستا شکر جناب سمی یوسفزی، روزنامه نگار افغان در لندن. عبدالکریم حقانیار، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن. دکتر اکبر وردک، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجبر، روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم. از حضورتان در این بحث تشکر، و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین، و همچنان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان، همکارم اسمت ساروان، یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
سپاس یاد هیچ کس نکنم. پیش از این کرد از این سپاس نکنم. تا برایم حواظ نکرد کسی، تا برایم حواظ نکرد کسی، دیدن رو یکاز حواس نکنم، دیدن رو یکاز حواس نکنم. خداوند دیگر مبسم، خداوند دیگر مبسم، سپاس بازم و نکن.